په پښتونخوا کې سهار 10 بجې شوې د شاین بونيري ما په دغه ساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې حال درکو اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر پاکستان کې د حکومت ضد د جمعیت العلماء اسلام فی د لاریون او هم په دغه هیواد کې د ډینګي د وایرس د خورېدو په اړه تازه معلومات به در سره شریکو. خو اړومبی د اسرار العالم مومن نه د دې وخت خبرو.
د طالبانو مرکچیان وایي په پاکستان کې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیده کاته کړي. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه 34 کسان مړه شوي او د جمعیت العلماء اسلام فیګون وایي که صوبایي حکومت د دوی د پرامن مارچ مخه ونیوله نو له سختو نتیجو سره به مخ شي. او زه خبرونو تفصیل. د طالبانو مرکزیان وایي په پاکستان کې د افغان سول لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیده کاته کړي. دا په سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه بیان وروسته د دواړو خواو ترمنځ لومړی کتنه ده چې پکې نوموړي ویلي وو د سولې پروسه ختمه شوي. د رویټرز او ای پی خبري اجنسونو له مخې د طالبانو یو استازي نن ویلي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی له خلیلزاد سره ملاقات کړی. استازي د ملاقات په اړه نور تفصيلات نه دی ورکړي خو دا یې مذاکرات نه دی بللي. بلخو امریکایي چارواکو د ملاقات په خلنه نه دی کړی. امریکایي چارواکي پر دې خبره کلک ولاړ دي چې د سپتمبر له 9 وروسته د دواړو خواو ترمنځ بیا خبرې نه دي شوې. په یاد نیټه امریکایي ولسمشر له طالبانو سره تر هغه برید وروسته خبري ختم کړې چې پکې یو امریکایي پوځي وژل شوی و. د یو بل خبر له مخې د پاکستان بونو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې پر ورځ رویټرز خبر ایجنس ته ویلي دي طالبان هغه احتمالي هوکړې ته ژمن ول چې په قطر کې یې د افغان سول لپاره د امریکا له ځانګړي استازي خلیلزاد سره لاسلیک کوله. د طالبانو یو پلاوی چې مشري د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغنی برادر کوله د پنجشنبې په ورځ یې په اسلام آباد کې له شاه محمود قریشي سره وکتل. د طالبانو دا سفر پاکستان ته د افغان سول لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره په یو وخت شوی. بلخو افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر بې ګټې بللی او په پاکستان یې انتقاد کړی چې د یوې ورانکارې ډلې په کوربتوب سره یې د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړې دي. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه 34 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې ویاند رانا محمد صفدر د جمعې په ورځ مشال ډوته وویل تېرې هفتې راهیسې د ډینګي پر رنځورانو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پریښته دي.
تر پرونه د راغلو معلوماتو تر مخه له 20,000 زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نږدې نیم مریضان د پورټوهار سیمې یعنی پنډۍ اسلام آباد خلک دي.
رانا صفدر وایي د ډینګي تبې د مخنیوي لپاره یې ګامونه تیز کړي خو لا هم په پنډۍ اسلام آباد خیبر پختونخوا سند صوبه او په تېره بیا په کراچۍ کې خلک ورځ تر بلې په ډینګي اخته کیږي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګون وایي که صوبایي حکومت د دوی د پرامن مارچ مخه ونیوله نو له سختو نتیجو سره به مخ شي. د یاد ګوند یو مشر اکرم خان دورانی پرون له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل
که چرته تاسو مونږ قافلې رکاو کړې پر امن جلوس رکاو کو نو مونږ به تا ته خیو چې ته به د خپل دفتر نه هم نه وځې او ته به د خپل کور نه هم نه وځې چې تا ته پته ولګي د سیر نه سوپ اخیږي.
د رسول هغه چې خبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي دی چې د جمعیت العلماء اسلام د پلویانو لاریون به د خبر پختونخوا په لار اسلام آباد لو ته پرېنږ دي. دورانی زیاته کړه چې په 28 اکتوبر د دوی د ازادۍ مارچ هدف د ترکینصاب حکومت رانسکورولو په هیواد کې بیا له سره پاک انتخابات کول دي. بلخو موجوده حکومت بیا وایي دوی په دینی مدرسو کې ځینې اصلاحات کول غواړي چې له وجې د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان سیاست ته خطر دی نو ځکه یې د دوی پر ضد هلې ځلې پیل کړي. د پېښور هایکورټ چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د ترګري ضد د ځانګړو عدالتونو جوړولو لپاره یې دوه واري حکومت ته درخواستونه ورکړي خو حکومت ورته تر دې دمه څه ځواب نه دی ویلي. د پېښور هایکورټ رجسټرار خواجه وجیه الدین پرونو مشال ډوته ویل خبر پښتونخوا حکومت ته پکار دی چې په ټولو قبایلي ضلعو کې یاد عدالتونه جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې ججانو او نورې عدالتي عملې خپل کار پیل کړی خو د دوی لپاره د ودانیو او نورو اسانتیاو کمی دی. بلخو د خبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر سلطان محمد خان پرون مشال ډوته ویل چې دا مسلې به هواری کړي. مشال ریډیو ته وغوښتي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تمه ده نن د خالی په ورځ له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسون ته د حساسو انتخاباتي موادو را لیږد بشپړ شي. د یاد کمیسون مرستیال بیان د عبدالعزیز ابراهیمي د جمعې په ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د جمعې تر ناوخته د بایومیټریک شوو رایو 20,015 فورمې د دوی له اصلي سرور سره وصلې شوي او دا پروسه دوام لري. د جمعې تر ماښامه د درویشتو ولایتونو حساس ټاکنیز مواد کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28 ترسره شول. د امریکا ولسمشر وړاندیز ورکړی چې باید سپینه ماڼۍ خپل خبری شبکه پیل کړي چې د په خبره د امریکا ضد د مرکزي رسنیو د نفرت مخه ونیسي. نوموړي د اکتوبر پر 3 په فلوریډا کې د وینا پر مهال ویل چې سی این این د هیواد لپاره ښه نه دی او باید چې دوی خپل خبری نیټورک شروع کړي چې دارنګ هغه حقیقي خبرونه خپاره کړي. نوموړي ویل موږ دې ته ګورو، باید موږ د دې په اړه څه وکړو، باید په حقیقي مانو کې اهل کسان وګمارل شي چې دارنګ حقیقي غږ خلکو ته ورسوي نه چې جالي. ټرمپ او سی این این او د نیویارک ټایمز په څیر نور رسنیو باندې سخت نیوکه کې پر داسې مهال کوي چې د کانګرس یو شمېر غړو د ټرمپ د ځینو فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې دغه استیضاح ته مقدمه جوړه کړي. او اخیری خبر د کرکټ، نن په لاهور کې د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ لومبۍ شل اوریزه لوبه ده. ټاکل شوی دا میچ به د پېښور پر وخت د ماښام په 6:30 قذافي میدان کې پیل شي. تر دې مخکې پاکستان په کراچۍ کې د سریلانکا خلاف د 3 ورځني میچونو سیریز په خپل نوم کړ. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مو ورو اوریدونکو په روان خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د راپورونه هم اوریدئ شئ. په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی د پاکستان د بارنو چارو د وزیر سره کتلي، د افغانستان د ولسمشر ویان ویلي د خبرې افغان سولې ته مرسته نشي کولی.
امتیاز دادن به یک گروه که هنوز در جنگ دخیل است این متاسفانه آسیب بره.
چارواکي وایي چې په پاکستان کې د ډینګي وایرس له 20,000 ډیر کسان ځپلي دي.
چینه ورته وایي پښته هر شو تاسو دا بڑا ډیر علاقه شو څنګهلون دی شو هر یو کور کې مرجان خام خاده دینګي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دلی او مشر اکرم خان دورانی ویلي په هر حال کې باب په 28 اکتوبر اسلام آباد ته لاریون کی.
کچرتا تاز مونږ قافلې رکاو کړي پر امن جلوت رکاو کو، نو مونږ به تا ته خیو چې ته به د خپل دفتر نوم نوځې او ته به د خپل کور نوم نوځې چې تا ته پته ولګي سیر نه سو پخېږي.
زموږ دوه ونیزې خپرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اورې تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. زمونږه لومبه موضوع توریدونکو اوغه د پاکستان ته د طالبانو د پلاوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلزاد سفرونه. د طالبانو مرکشان وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلزاد سرکتري دي. د ازادې اروپا راډیو د راپور تر مخه د طالبانو یو استازي نن ویلي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د اسلام آباد په پلازمینه کې سره کتلی، خو په دغه اړه د نور تفصیل نه ډډه کړې ده. طالب استازي د لیدل کتل مذاکرات نه بلي. امریکایي چارواکو هم لا دغه ملاقات پخلی نه دی کړی. په دغه اړه باندې تازه معلومات تخلو د خپل همکار طاهر خان نه. هڅه کوو چې هغه سره د ټلیفون د لارې رابطه وکړو. زه به دا یادونه هم وکړم چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپتمبر 9 په افغانستان کې په یو برید کې د یو امریکایي او یو شمیر افغانانو د وجې نه وروستو د سولې مذاکرات ودرولي وو. له دغې وروستو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ هیڅ نوې خبرې اترې نه دي شوې. په دغه اړه تازه معلومات به درکو. طاهر خان سره به خبرې کوو، خو راځو یو راپور ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی په اسلام آباد کې سره کتلي دي. قریشي ویلي چې په ملاقات کې طالبان هغه احتمالي هوکړې ته ژمن ول چې په قطر کې له خلیلزاد سره لاستیک کوله. په دغه اړه نور معلومات صفي الله ستانکزی راکړي.
ملا برادر او قطر میشتو طالب مشرانو پنجشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او دغه هیواد د پوځ د استخباراتو مرکزی ادارې ISI له رئیس جنرال فیض حمید سره وکتل. پر رسنیو کې راپورونه راغلي وو چې ګواکې طالبانو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلی، خو د پاکستان د اطلاعات وزارت ویلي صدر اعظم له طالبانو سره نه دی کتلی. د طالبانو دا سفر پاکستان ته د افغان سولې د خاص استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره په یو وخت شوه او پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې پورس رویټرز ته ویلي طالبان هغې احتمالي هوکړې ته متعهد ول چې په قطر کې له خلیلزاد سره لاسلیک کوله او چمتو دي چې په خپلې وعده وفا وکړي. د قریشي پر فیسبوک پاڼه د جمعې پورس د هغې یو مرکه هم خبره شوې چې پکې له طالبانو سره لیدنه دوستانه بولی او وایي پاکستان د خبرو په بیا پیل ټینګار وکړ.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی، تبادلہ خیال بھی کھل کے
خبریں ډېرې ښې مخته ولاړې، فضا ډېره ښه وه، خبرې هم ښې وې، نظریات هم رد و بدل شول. موږ خپل دریس په تفصیل سره بیان کړ، د هغوی نظر مو هم په غور واورید. موږ خپل غوښتنه مطرح کړه چې غواړو مذاکرات بیا پیل شي، له کومه ځایه چې خبرې ماتې شوې وې له هغه ځایه دې بیرته پیل او خپل منطقي انجام ته ورسیږي
اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے.
قریشی پنجشنبه هم له طالبانو سره تلیدنې ورسته ویلی وو پاکستان په پوره صداقت له طالبانو سره د امریکا د خبرو د اسانچاري رول ادا کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2013 کال کې له کلونو زندان وروسته د پاکستان له بنده خوشی شو، څو د سولې د خبرو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین په خپل ټوټر لیکلی د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوی د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی او هلته یې له شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره د افغان سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کړي.
اسلام آباد طالبانو د پلاوی او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه راپور موریدم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. دا وخره سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کر خري. طاهر خان صاحب ستړي مشه، تویم سهارم په خیر.
ډیره مهرباني تاسو باندې، صاحب شکریا.
ډیره مننه جی. طاهر خان صاحب، داسې راپورونه راځي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکزچیانو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. سره وان دی اسلام آباد کې تاسو سره معلومات دي.
اولنې خبر خو طالبانو په خپل باندې اوستري تصدیق کړی دی چې دا غونډه افیر ورسوي دا د جمعې په ورځ باندې په اسلام آباد کې، او ډیر جزئیات تفصيلات خو نه دغه چارواکي چې مشاهده ریډیو ته دا تصدیق کو ورکړه او نه د حکومت پاکستان لخوا نه د امریکا د سفارت لخوا، لیکن د دې خبرو بنیادی د دې غونډې مقصد هم دا و چې سرنګي د سولې غو پروسه چې دا چې هغه درېدلې ده د سپتمبر په میاشت کې هغه څنګه واپس شروع کړو دا یې مهم ټکی دی. لیکن دغه مهمه خبره دا ده، مهمه خبره دا ده چې په کوم دلیل باندې د امریکا ولسمشر د خبرو دا عمل او دا پروسه دا درولې وه، آیا هغه او هغه تشدد و چې آیا تشدد کې کموالی راځي د طالبانو لخوا که نه، دا مهم او په دې باندې خبره شوې ده. او زمونږ دا معلومات دي چې کله غونډه شوې وه د پاکستان خارجه وزیر سره، نو په هغه غونډه کې هم د پاکستان دینه خواهش و چې تشدد دې کم شي، چې دغه د خبرو پروسې دپاره د اعتماد بحالی هغه یو بنیاد جوړ شي.
ها، اوس په عین حال کې طاهر خان صاحب د افغانستان د ولسمشر د ماڼې ویان ویلی دی صدیق صدیقی صاحب چې دا خبرې اترې افغان سولې ته سمرسته نشي کولې، تاسو څه تبصره کوئ؟ هغه ولې دا خبره کوي؟
د افغان حکومت د مخکې نه چې کله د طالبانو د امریکا مخامخ خبرې شروع شوې په اول خو جولای کې غونډه شوې وه، لیکن بیا هغه بازارته خبرې شروع شوې هغه د اکتوبر په میاشت کې وې، نو دا هغوی دا یو سوچ و چې دا خبرې په دې کې د افغانستان د حکومت هغه رول او کردار نشته. دا د هغې یو خفګان و، دا د نه خیلی درست سوچ هم دی، نو دغه په دغه بنیاد باندې دا خبرې کیږي. او هغوی خو چې کوم دلیل پیش کړی صدیق صدیقی صاحب تاسو چې کوم اشاره ورته کوئ هغه هم دغه دی چې داسې ډلې ته چې هغه جنګ کوي او هغې ته پروتوکول ورکول یا هرکلی کول، د هغې په نظر دا د ډیپلوماتیکي او د دوو هیوادونو د هغه اړیکو د تعلقاتو خلاف یو کار دی، د هغې خپل نظر. لیکن تاسو ګورئ جی، دا افسوس خبره هم ده چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د دې سفر هرکلی شوی دی، او بیا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ټویټ ما اوس وکړه هغې کې هم دې ته د دې ستاینه شوې ده. خیر، افغانستان کې نظر یو پکار دی په شیانو باندې چې هلته اختلاف په داسې وخت کې راشي دا دا به یو اثر او یو میسج نه ورکی، لیکن دا خبره خو مهم ده چې ترسو افغانان په دې پروسه کې شامل خپل نه وي نو دا پروسه اثر هغه به دومره وغیز نه وي. او اصل د افغانستان مسله خو د افغانانو ده، هغه هر پرشن زما خیر چې د افغانستان حکومت د نظر نه غورځول نه پام نه غورځول دا به خو خبره نه وي. او خو اصل د مخکنه مفاهمت شته چې طالب او امریکا سره معاهده ته ورسي نو بیا بین الافغانی مذاکره خو اصل هغه خو مخکنه فیصله شي چې به شروع کیږي.
صحیح ده. زه ډېره مننه کوم طاهر خان صاحب، خو ورځ دل غواړم.
ډېره مننه.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسمشر مانی وای د انتخاباتو د نتیجو نه وروسته با حکومت د سولې خبرې لسره پیل کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای په پاکستان کې د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې افغان سولې ته مرسته نشي کولی. تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې
له هغې وروسته چې پاکستانی چارواکو د طالبانو تود هرکلی وکړ، افغان حکومت وایي دغه تود هرکلی بې پایله دی او روانې لیدنې کتنې د افغانستان سولې پروسې ته مرسته نشي کولی. د افغانستان د جمهور رئیس وین صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو وروسته افغان حکومت به د سولې خبرې بیرته له سره پیل کړي.
امتیاز دادن به یک ګروه که هنوز در جنگ دخیل است
دی ویل بدمرغه هغه ډلې ته چې اوس هم په جګړه کې ښکېل ده امتیاز ورکول د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. د سولې پروسه د افغانستان حکومت او خلکو پورې اړه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنو پیل له اعلان وروسته افغان حکومت دغه پروسه پر مخ بوزي او بل اخر د یو سرتاسري اجماع پر رامنځته کېدو سره د افغانستان ستونزې لپاره د حل لار پیدا کړو.
حکومت تلاش کنه که یک راه حل پیدا شود.
دو طالبان و امریکا ترمنځ هم پړاو له خبرو وروسته هیله و چی نږدې راتلونکي کې د دواړو لخوا یو تړون لاسلیک شي. خو کابل کې د موټر بم چاودنې لامل دی امریکایي په ګډون د 200 افغانانو وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبري لغوه اعلان کړی. له هغې وروسته چې امریکا له طالبان سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي، د طالبان یوه ډله روسیې ته په سفر لاړه. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو د بیرته پیل په تمه دي. شاهین وایي اوسنۍ یا هم راتلونکي حکومت شاید بین الافغاني خبرو یوه برخه وي. خو له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سولې خبرو لپاره اول باید اور بند وشي. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
په پاکستان کې د ډینګي د ناروغانو شمیر له 30 زرو زیات شوی دی. چارواکي وایي دغه ناروغي تر اوسه 30 کسان وژلي هم دي. له ناروغي سکال د پنده او اسلام آباد ډیر کسان اغیزمن شوي دي. همدارس خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان کې هم سکال زرګونه خلک په ډینګي اخته دي. معلومات د ظفر خان پر راپور کې.
د پاکستان د روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي رنز د مخنیوي لپاره ایګامونه تیز کړي، خو لا هم د پنده او اسلام آباد ترڅنګ له خیبر پښتونخوا، سین صوبې او په تیر بیا په کراچۍ کې هر ورځ نور خلک په ډینګي اخته کیږي. په اسلام آباد کې د روغتیا قومي ادارې یا ان آی ایچ لوړپوړي چارواکي وایي سکل د ډینګي څپه په 2011 کې د راغلي هغې وروستو تر ټولو لویه ده. د یادې ادارې ویان درانه محمد صفدر بیگا مشال ریډیو ته وویل زرګونه خلک ډینګي وهلې دي.
تر پرونه د راغلو معلوماتو تر مخه له 30 زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نږدې نیم مریضان د پټوهار سیمې یعنی پنده اسلام آباد خلک دي. تر اوسه 30 کسان له دې تبې مړه شوي دي.
په خیبر پښتونخوا او په تیر بیا پېښور او سوات کې هم ډینګي ډېرې کسان ځپلې دي. د پېښور یو استوګن نادر چې د تر لورې ډینګي وهلی وای د خو شاسی مو ګن خلکی په دغه رنز اخته دي.
چې نه ورته وي پښته هر شو ساسي دا بڑا ګیره علاقې شو سنگولن دی شو هر یو کور کې مرجان خام خاده دینګي او زموږ خپل مسلمان مونږ تر لور دا هغه د دوی مدري مورز دا چې هغه مونږ دمر سیر شوی چې مونږ یې شو د شک کړی نه.
ډینګي رنز په لومړي ځل په 1904 نوي کې په پاکستان کې پیدا شو او له هغه وروسته وخت په وخت دغه ناروغي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګن خلک وزپل. د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO تر مخه په 2015 میلادي کال کې ډینګي په پاکستان کې په ناڅاپي توګه زیاته شوه او په کراچۍ کې یې سلګونه کسان اغیزمن کړل. په 2011 کې په پنجاب صوبه او په تیر بیا په لاهور کې دغه رنز له 15,000 زیات خلک وځپل. په دغه کال له ډینګي څخه نږدې 300 کسان مړه هم شول. په 2011 کې په خیبر پښتونخوا کې له 4,000 زیات کسان په دغه رنز اخته شوي چې پکې 50 تنه مړه شوي وو. سکل د ډینګي څپې ته په کتو حکومت د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځینې بیړني اقدامات وکړل. رانا محمد صفدر وایي له تېرې هفتې راهیسې د ناروغانو په شمېر کې کموالی راغلی.
زمون کوشش دا وی چې لومړی د ناروغ زر تر زره درملنه وکړو او دویم چې مریض له کومې سیمې راوړل شوی زمونږ د ډینګي ضد ژغورونکي ډلې د مریض کور ته ورځي او شاوخوا ترې د ډینګي ضد اقدامات کوي تر څو نور خلک وژغورل شي.
سفتر وایي ډینګي د نړۍ په 125 هیوادونو کې وي او د سیمې په هیوادونو لکه په بنګلاديش، سریلانکا، فلپاین، نیپال او ویتنام کې هم وخت په وخت خلک ځپي. ډینګي یوه داسې ناروغۍ ده چې جراثیم یې له یو ناروغ څخه بل ته د یو ډول ماشي په ذریعه انتقالیږي. دغه ماشي په پاکو اوبو کې وي. ډاکټران وایي د ډینګي د مخنیوي لپاره دا هم ضروري ده چې په کور کې هغه لوښي چې پاکې اوبه پکې ساتل کیږي باید سرونه یې پټ شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د جمعیت العلمای اسلام فضل الرحمن یو مخکخ او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی ویلي په 20 اکتوبر به په هر حال د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر الله محمود خان په هغه بیان هم سختې نیوکې وکړې په کوم کې چې هغه د لاریون د مخې نیولو ویلي وو. نور معلومات له پیښور غلام غوث راکئ.
پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی د پښتونخوا د موجوده اعلی وزیر محمود خان د دغه بیان په اړه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه.
تا دا ویلی دی چې مونږ د پریدونه کچرتا تاز مونږ قافلې رکاو کړې پر امن جلوت رکاو کو نو مونږ به تا ته خیو چې ته به د خپل دفتر نه هم نه وځې او ته به د خپل کور نه هم نه وځې چې تا ته پته ولګې د سیر نه سو پخېږي. اوس دې نه بعد ما دا هم خبره وکړه چې مونږ خو دې ته منتظر یو چې عمران خان ویلی چې تاسو اسلام آباد ته راځئ زه به کنټینر هم در کوم او د روټۍ انتظام به هم زه درته کوم. دا د عمران خان خبره ده. اوس مونږ دا غوښتنه کوو چې کنټینر څه شو.
د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی و چې د اکتوبر په 20 نیټه به اسلام آباد ته د ازادۍ مارچ په نوم یو اوږد لاریون کوي او اکرم خان دورانی وایي د دوی د مارچ مقصد موجوده حکومت را نسکورول دي او په هیواد کې بیا د سره شفاف انتخابات کول دي.
زرداری صاحب عدالت ته راوسته او د زرداری صاحب سټیټمنټ دی چې مونږ د مولانا فضل الرحمن صاحب سره یو او د نواز شریف صاحب مونږ ته مکمل اطلاع راغلې ده چې مونږ در سره یو او داسې نه در سره ورکر به هم در سره وي. هدف دا دی چې دا حکومت فوري مستفی شي، اثر نو د نوي انتخاباتو شي او په نوي انتخاباتو کې د فوج نن او بهر سر رول نه.
خو بلې خواته هم تیره ورځ وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د هغه حکومت په دینی مدرسو کې ځینې اصلاحات عملي کول غواړي او د دغه اصلاحاتو له وجې د مولانا فضل الرحمن سیاست ته خطر دی، نو ځکه د هغه د حکومت په ضد یاد ګون هلی ځلی پیل کړی دي. خو اکرم خان دورانی له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د حکومت دا خبره سمه نه ده
چې چرته د پیپلز پارټي والا خبره میډیا نیولې و چې مذهبي کارډ استعمال کړي. پرون معرفت الله بابر صاحب او دا بلاول بټو زرداری خبرې چې شوې دي پاغي کې واضحه خبره مونږ کړې ده چې ګورم مونږ مذهب کارډ نه استعمالو. دا حکومت پروپاګاندا ورکړي. مونږ وایو چې په آئین کې چې کوم اسلامي دفات تی مونږ د هغې تحفظ غواړو.
په عین حال کې د جمعیت علمای اسلام مشرانو د 20 اکتوبر د مارچ لپاره د نورو سیاسي ګوندونو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې هم پیل کړې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
دا پیخور ہائی کورٹ چارواکی وائی پا په قبایلی ضلعو کې د ترګری ضد د ځانګړو عدالتونو د قیمولو لپاره یې دوه ځله حکومت ته درخواستونه ورکړي دي، خو ولې تر اوسه ورته د حکومت لخوا څه ځواب نه دی ترلاسه شوی. دوی دا هم وایي چې په قبایلی ضلعو کې کم عدالتونه جوړ کړل شوي دي باید هغې کې سهولتونه ورکړل شي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پېښور های کورټ رجسٹر خواجه وجیه الدین د جمعې په ورځ مشال لیړو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې کومې د ترهګرۍ ضد مقدمې دي نو باید دې لپاره دی همدغه وو واڼو ضلعو کې د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالتونه سره د عملی او اسانتیاو دوی ته ورکړل شي. دی وایي چې د دې لپاره حکومت ته دوه ځله درخواستونه ولېږل خو له دواړه ځله حکومت منظور نه کړل. نوموړي د حکومت نه دا هم ګیله لرله چې د ججانو په شمول ټولې عملې په قبایلي ضلعو کې کار پیل کړی دی خو له د ودانو او نور دفتري اسانتیاو پکې ډېر کمې دي.
ججان ټول هر چرته مونږ ججان پوسټ کوچې سونه سیکشن چې ویو هغه ارزې کې ججان صاحبان پوسټ شو هغه سره مطلب د اوسېدو ځای نشته غریبانان دادا چې هغه کټ بشترې ورسره کنی نو هغه مونږ کوشش کوو چې هغه د کټ بشترې ملو شي خو پکا چې حکومت صدې کې سره مونږ امدادو کې نو
ولې دغه پوښتنه مو چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د قانون صوبایي وزیر بیرسټر سلطان خان نو پوښتله نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې په صوبه کې د ورګډولو عمل ډېر ګران کار وو هغه اوښلو ولې نور هر صبا دوی ته وخت سره ورکړي.
خلکو دا وی چې دا تاسو هغه قبایلي ازلا تاسو زم کړل خو دا به تاسو صحیح طریقې سره دې کې به دا سیستم اونې چلول شي. نن دا زمونږ کامیابی ده چې په یو کال کې دنه الته سیشن کورټ هم جوړ شو سیشن جج پکې ناستي په دغه ازلاو کې دنه ول ججان پکې ناستي سو پورې تاسو دا خبر وکړه چې یاره عدالت ورته نه دی ملو شوی یا لږ زیات لوی یا مطلب داری کمرې پکې دا اوس داسې خبرې دي چې انشاء الله دا به رو مخکې بوس انشاء الله غیره پر موږ فنډز ریلیز کوو ولبه عدالتونه موږ جوړ شي.
دا پېښور های کورټ دغه چارواکي وایي چې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډې د وروستو د های کورټ په شمول د صوبې نورو عدالتونو کې دا وخت د لسګونو ججانو کمی دی نو باید حکومت دوی سره په دې اړه کومک وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تل د هنګو ضلع تحصیل دی چې اویا زر آبادی لري خو په ټوله سیمه کې د جنکو لپاره یوازې یو کالج دی. دای خلک وایي چې د ډېرې مودې نه په دې کالج کې د ښځو استادانو شمیره پوره نه ده چې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیمي هلې ځلې اغېزمنې شوي دي. بلخو حکومت وایي چې د کالج لپاره به ډېر زر په عارضي توګه مقامي استادان مقرر کړي. په دغه اړه ممتاز بنګش راپور راکوي.
د هنګو ضلع په ټل تحصیل کې د جینکو سرکاري ډیګري کالج عملی د کمخ کار دی. محمد جنید مشار ریډو ته وویل دوی ته ویل شوي وو چې صوبایي حکومت به ډیر زر دا ستونزه هواره کړي خو کله چې تېره میاشت سرکاري اعلامیه جاری شوه نو د اعلامیه تر مخه دوه نورې ښوونکي هم بل ځای ته بدلې کړې شوې او اوس په دې کالج کې یوازې دوه ښوونکي پاتې شوي.
د دې لپاره مو خپل 24-27 لکچرونو ضرورت وو نو دوه درو کالو نه دي کې صرف شپږ څلور لکچرونې پاتې وي. ناغه مو بار بار ملګرو سره لګ رپتی مفتی وکړي خو مو دا ورېدلی و خپل د پیټیای ملګرو نه څه کني دا 27 ته بو نوټیفیکیشن جری کیږي نو مو ته به نور لکچرونی رسی. نو هغه څه کله نوټیفیکیشن جری شو څلور لکچرونو کې دوی نورا ترانسفر کړی دی. جنا
زئی خبریال حمزه زیشان مشال ریډیو ته وویل دا کالج همیشه د تدریسي عملې د کموخ کار پتی شوی. دوی یاد سونز هوارولو لپاره ډیرې هڅې وکړي خو بریالي پکې نشول.
اړومبه مسله خدا وا چې زمونږ دلته په تحصیل کې کالج نه او په غون تحصیل د لپاره صرف مونږ ته یو کالج منزور شو د ان پی په دور کې. هغه خو وجود کې راغلو خو هغه کې مسله دا ده چې تر اوسه پکې سټاف انتهایی کمی ده.
د په خبره کې حکومت د دوی دا سونز هوار نه کړ نو زئی خلک اولیدین به مجبور شي چې د حکومت پر ضد احتجاج پیل کړي. کله چې مو تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار زیولا بنگش نه پدی اړو پختل نو د بیگانه وخت مشار ریډو ته وویل چې د ستونزې هوارولو لپاره بزئی عمله وو ګماري ځکه چې د نورو سیمو نه زنانه خون کې تل تر تل نه غواړي.
مینوال خو مداو ګوس مو څورا نو پوسټینګ ترانسفر دی او مو سټاپ کور بنه چې څوکم دز نه ترانسفر نشي بل مو هغه لوکل خلکو تداول زبئی خاصوک لوکل دسه قابل جینی وی ماستر کړی وی لوکل جنہ کے انداز کے ایز ٹیچر والو نو دا مسئلہ با حل کی گیو والے سرا چوک التزینہ.
تل د هنګو ضلع تحصیل دی چې د اویا زرو نه زیاته آبادی لري خو په ټول تحصیل کې د جنکو لپاره یوازې یو کالج دی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوہاٹ
کپی خورے ککاب لئے دل لئے دل لئے دل لئے
زنغمائما زما مشال راڈیو دی رخو خدا تاسو یا ہم واوری چی دا دنیا تا حالاتو چکا خبر شی
زما دستی چی بین کالئے دل لئے دل لئے دل لئے
اردن کو پا پختنخوا کی درنگ شی بیلا لسنی بجی کی دن کی دی دا اسرالا ممننا دا دی وقت مهم خبرناو
د طالبانو مرکچان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې په پاکستان کې کتلی دي. دا په سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان وروسته د دواړو خواوو ترمنځ ړومبۍ کتنه ده چې په کې نوموړي ویلي وو د سولې پروسه ختمه شوي. د رویټرز او ایپی خبري ایجنسیو له مخې طالبانو یو استازي نن ویلي چې د مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوي له خلیلزاد سره ملاقات کړی. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه څلور دیرش کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې ویاند رانا محمد صدر د جمعې په ورځ مشال ډوته وویل له تېرې هفتې راهیسې د ډینګي په رنځونو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پرې اخته دي. د جمعیت العلماء اسلام موفی ګوند وایي که صوبایي حکومت د دوی د پرام د مارچ مخه ونیول نو له سختو نتیجو سره به مخ شي. د یاد ګوند یو مشر کرم خان دورانی پرون له مشالو سره په ځانګړي مرکه کې د څرګندونې کړې. د رسول هغه چې د خبر پختونخوا له وزیر محمود خان ویلي چې د جمعیت العلماء اسلام د پلویانو لاریون بعد د خبر پختونخوا په لار اسلام آباد لو تفری نه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تمه ده نن د خالی په ورځ له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسون ته د حساسو انتخاباتي موادو رالیږ بشپړ شي. د یاد کمیسون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمي د جمعې په ماښام مشل ډوته دغه خبرې وکړې. او نن په لاهور کې د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ لومبۍ شل اوریزه میچ دی. ټاکل شوی دا میچ به د پېښور په وخت د ماښام په شپږ نیمې بجې قذافي میدان کې پیل شي.
مهم خبرونه مو اورید. اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې روښانه مستقبل. د خپرونه منور شاه وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. پوهان وايي د کمپیوټر او انټرنیټ لوجه د دنیا د پرمختګ سلسله ډیره توند شوه. د ژوند هر برخه د کمپیوټر سره تړل کیږي او پکې د کار کولو رفتار سو چنده سیوا کیږي. د نوی کول ځوانانو هم د کمپیوټر او انفارمیشن ټکنالوژي زده کړو ته مخه کړي. خو د کمپیوټر د زده کړو ماهرین وايي په دې سانګه کې د زده کړو لپاره پکار ده چې زده کوونکي هم لکه د کمپیوټر توند او بیدار وسی غنی په عملی ژوند کې به شاته پاتې کیږي. د لړکې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کمپیوټر د تعلیم نه فارغ شوی ځوانانو لپاره داسې پروګرام شروع کړی چې پکې دوی خپل زده کړې په عملی توګه استعمالوي او ورته سناسه پیسې هم ورکول کیږي. په پېښور کې دا پروګرام د سیویک انوویشن فیلوشپ پروجیکټ په نوم چلیږي. د دې مرکز مشر ابتهاج خان مشال ریډیو ته په دې هکله وویل
دا د شپږ میاشتو دپاره وي. موږ مخکې مختلف ګورنمنټ ډپارټمنټس ته لاړ شو. هغوی نه تپوسو کو چې تاسو ته څه شی پکار دی ګورنمنټ کې یا تاسو ته څه شی ضرورت دی. او هغې مطابق چې دی بیا موږ د الکان او جنکې هایر کړو چې د دوی سپیشلټی په څه شي کې ده. د دوی بیسک چې کوم کوالیفیکیشن دی هغه دی چې کم از کم دوی د سولہ کالو ایجوکیشن کړی وي. او هغې نه پس چې دی دوی بیشک دی ډیزاینر وي یا اکنامکس دی وي یا چې څه شی هم کړی وي نو دوی دې سلیکټ کېدی شي. خو د شرط دا دی چې دوی دي چې کوم پروجیکټ دی هغې په معیار مندې پورا راځي. نو سپیسیفک هغه نشته دی
نوموړی وایي په دې پروګرام کې د نورو څانګو نه فارغ شوي ځوانان هم برخه اخیستلی شي.
هر پروجیکټ ټو پروجیکټ ډیفر کوي. اوس موږ سره یو پروجیکټ چې کوم موږ چې د آی بورډ سره یو کراؤډ فنډینګ پلیټ فارم جوړو نو آی کې زیادہ کار دا سے دے چکم کے سافٹویئر ڈیولپمنٹ کم دے اور لیگل پکے زیادہ دن آئے پروجیکٹ دوبارہ موں گا بیا یو کانٹینٹ رائٹر ہائر کرے دا نو عمدہ کریں گے اس چیزنگ ہم تو ضرورت بھی اس طرح کی کم فیمل کانٹینٹ رائٹنگ کی وہ الیکٹریکل انجینئرنگ بیک گراؤنڈ دے نہ وہی کمپیوٹر سر سے تعلق نہیں چلے عمدہ سے موں گا سر یو ڈیزائنر دے چې د چا اکنامکس کړی دی بیچلر ان اکنامکس، هغه ډیزاینینګ کې د هغوی سکلز کافی ښه وو، باقي چې د چا کمپیوټر ساینس کړی وو نو مونږ میرټ بیسز باندې چې د هغوی سلیکشن کړی چې د هغوی سکلز زیات ښه دي. په دې بیسز باندې نو صرف په مطلب کو تاسو انجینئرنګ هم کړی وي، کمپیوټر علاوه الیکټریکل کړی، خو ستاسو سکلز ښه دي نو تاسو په دې کې سلیکټ کېدای شئ.
ابتهاج خان نمو پختلی چې په دې پروګرام کې د داخلو په اړه ځوانان څنګه خبرېدل شي او انتخاب یې څنګه کیږي.
هر کال چې د دې یو اشتهار چې د آی بورډ په خبرونو کې مرضی په سوشل میډیا مرضی او موږ کوشش کوو چې څونه خپل سایډ نه چې څونه د دې خلکو ته دا ورکول چې یا تاسو دې اپلای وکړئ نو اپلای خلک کوي او کافی یو چې د رور د ډرایم سایکل تقریبا 20 پرفیسرز هم راځي کوم موږ لا د 1000 نه زیات دي خلک اپلای کوي لګیا دي د دې لپاره نو مخکې اپلیکیشن اوپن به موږ چې کوم بیا ویډیو فارم وی اورډر کول وی بیا را فارم ریلیټ کیږي هغه مطابق بیا دې دې انټرویو زموږ په خپل دوه انټرویو نه پسې یو ټیکنیکل ټیسټ نو دا د ریجیکشن پروسیجر د چې څوک درې وړاندې سټیټس کې دی نو سلیکشن.
نو موږ وايي کوم ځوانان چې مهنت کوي نو د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د کار او روزګار موقع ډېرې ښه ترلاسه کولای شي.
ما په خیال کې چې اوس چې کوم آی ټی بورډ او آی ټی چې کوم کار روان دی په خبر پښتون پاک کې نو دا ډېر زبردست روان دی او ان شاء الله زما امیدونه ډېر ښه دي چې زما خیال کې کافي ښه د دوی ماته فیوچر ښکاري. خو دا چې ما خبر چې څوک په کار دی چې دوی دې نور مهنت وکړي موږ اوس هم موږ ځان کړی چې موږ انټرنیشنل لیول یا سټانډرډ سره مقابله کولی شو، خو چې څونه محنت کړي څونه ښه طریقې سره دوی خپل کار وکړي خپل ځان وښي انټرنیشنل کمیونټی ته نو هغه رنګې عمر ته عمر دوی ته زیات اپورچونیټیز به انشاءالله ملاوي.
ابتهاج خان زیاتوي چې یو تن هر ځای د نوکرۍ لپاره درخواست جمع کوي نو د تجربې پوښتنه ترې کیږي. موجوده حکومت ځوانانو ته د دغه تجربې ترلاسه کولو موقع ورکوي. بلخوا د سیویک انوویشن فیلوشپ پروجیکټ مرستیال مشر سهیل خان نمو پوښتلی چې په دې پروګرامونو کې جنکۍ هم برخه اخلي او کڅنګه.
موږ هم د شروع نه دا خبره باندې موږ زور ورکو چې کمی جنکۍ دې زموږ د ولس هغه زموږ سره په دې پروګرام کې شریک شي. نو په اولنی بیت کې هم زموږ سره په خاص په دوه شورانو کې دوه نیمه ویل دا چې ډېر باندې په بند اور کې کوم دې موږ سره شلو کسانو کې څلور دې جنکۍ دې جنکۍ او په درېم ډول یو څو سره پرشل ورغانو کې شپږ دینه کېږي. نو زموږ دا کوشش دی دا چې ماحول ورکو دا چې یو کو جاره ته پاتې کی خپل دکړ کولو د کار کولو خمو اخلي.
نو موړې وای همداراز دوی د شاته پاتو او سیمو هلکانو او جنکو ته ډیره ترجیح ورکوي چې قبایلی سیمې په سر کې دي.
دا قبایلی سیمې بالکل هلکانو او پاولنی دور کې هم دي په درېم ډول کې هم او په درېم ډول کې هم شته. او جنکې چې کوم دی په اولنی دور کې او درېم ډول کې نه وي اوس په درېم ډول کې زموږ سره یو ځای دی. کوشش کرو کہ سمرا دی قبائلی سے منایا اور سنی کہ بھائی کی ایجوکیشن کمی دا یا بھائی کی جنکوتا کار کول موقع جنکوتا تعلیم حاصل موقع کمی وی مونگا آگا انکرش کو او آگولی جکن دے رمحی کو آگولی دا موقع کو چا آگولی راشی اخبر صلی یکین اظہار بھی.
سوہیل خان دا زوانانو او میان دو پلرونو پنوم اس پیغام لری
پیغام دو ماتا لے خاص کر دے قبائلی سے مدے پارے انور دا سی سیمی چاگا اگر کی ایجوکیشن یا تعلیم کم دے داوی زه مشرانو ته او هغه الکم دي نه کوتم دا ویل غواړم چې کمپیوټر ته داسې فیډ لای چې بډی کې تاسو ته بهر وتل ډېر کم نو بډی کې کوم دې زه به خاص کر دي نه کې د قبایلی شمو دا هغه پیرنټس ته پیغام ورکوم چې تاسو خپل نه کې یا خپل ماشومان دې هغه کمپیوټر فیډ ته وباسي. یو نن نن سبا دا شوم ستا چې تاسو په کور کې نه شئ او کمپیوټر باندې کار کوي او تاسو پیسې ګټلی شئ او که ته بهر هم راځې نو ما چې کوم دې کوم خطرې دي کمپیوټر دې داسې وراره فیډ دې چوبای کی خدو تا پس نه پوهه ده خمو وقې مل لري دا غوي انوایرمنټ هم خوي دا غوي کوم خلک کی هم پوهه وی هغه جنکو ته عزت ورکوي.
د سیویک انوویشن فیلوشپ په پروجیکټ کې مو له سو ځوانانو سره هم خبرې کړې چې لوی ویلاندې د می ورسته یې اوریدل شي.
د دیو نه پروخانه مستقبل خبرونه کې اوري چې یو ځوان په هر سنگ کې اعلی تعلیم کړی وي د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي له وجې ځانتا په اسانه روزګار لټول شي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا حکومت د ځوانانو لپاره تربیتی پروګرامونه هم شروع کړي دي چې پکې برخه اخیستونکي ځوانان سوای دا ورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه.
په سیویک انوویشن فیلوشپ پروجیکټ کې مولوی قبایلی زده کوونکو سره خبرې وکړې. هغه وای
امانوم ماریالی دا اور دے انا قبائلی علاقے نا تعلق ساتم در ادن تین سر ایوا علاقہ دا حسن ہیل اے اگر نا تعلق ساتم اور دل دے کے ذرا اولی اما سفیر انجینئرنگ دا مائل دا ایجی ایم ایس نا مطلب کوئی دا بی ایس پی کم لکھا دا اور اس ایم ایس کم لگیا ہے اما
ماریا افریدی وای خپل خپلوانو یې د تعلیم او بیا بهر ته وتلو مخالفت کاوه خو مور پلار یې لدې سره ودریدل
زه خپل خپل چې مو کومه کورانه ده کنه هغه بدل خطرور کیم چې د ګور مخکرانم او دې شاته یې مو مور تر دې او ما خبر ورته کوم چې کله ایجوکیشن خزو خزو کې تعلیم راشي نو ابو با مطلب مخ کې راځي نو ما امي چې کوم در تعلیم په ډیر نه کړې مو چې کومه ډیره اغلی سے سے ان پر ویلے دے دا اغلی مطلب رماشر کلاس نے ما اے دے دا چری سے ان پر تعلیم کرا نا دا وقت چے ما بچی دی اس مخ کلاک شی ہرا کے ما چے کوم تونے دی ما چے کوم سبران دی نو او اے دے خلاف دی چے خزے بنو رسی او دے چے کاندا نو دے ہم چے دے تعلیم راغلم او دے مخ تے دے اس دے دور کوششم پم ما مخ تے لو کوشش کرم دے ہم چے ما نور ور کی دے مخ تے رویشی
نوموړی وای داسې یو پروګرام جوړوي چې پکې به د ټلیفون په ذریعہ خلک په خپل سیمو کې د ګندګۍ یا نور مشکلاتو لری کولو لپاره په اسانه چارواکي خبرولې شي
زه چې کوم ټیم کې کار کوم نه غواړم چې سبایا سره ریلیټډ ډبلیو سی سی چې کوم دا نو هغه چې خلک کوم چې خلک دي چې خبر ولا یا کېږي ولا چې څو خلک دي نو هغه لږه راوي ته مشکل راځي هغه خپل مسله چې دا هغه اورګنایزیشن ته هغه چې کوم اورګنایزیشن ته غوته وستنګ رسوي نو هغه پرمختګ او چې کمپیوټرایز او چې په موبایل اپ هغه جوړوي چې خلک هغه باندې کال کوي او اسانه باندې سمسته وو درته نه موبایل د تاسو سره وي دا موبایل کې کوم دا نو چې کوم هغه دی ان کوم چې سمارټ فون دی په هغه کې به تاسو پلی سٹور هم کوي دی نو مطلب چې تاسو ګلیوس ګندل نو تاسو هغه ډاونلوډ کو او تاسو هیڅ څه کې ګندي هغه نه تاسو ورو ورو او هغه چې څنګه غږی یو بٹن دا چې هغه وو ایو نو هغه ریپورت کوم دا هغه
د سیویک انوویشن فیلوشپ پروجیکټ په مرکز کې مو د یو بل زده کوونکی محمد اساق نه و پوښتل چې په کوم پروګرام کار کوي
ساجی د موږ دا پروګرام د ډایریکټریټ اف انډستری انکم نه د پیښور کې د خیبر پښتونخوا کې څومره اداري دي د فرم دي د مدرسې دي د ان جی اوز دي د رجستریشن لپاره د کاغذي کاروي دی او سپورې او موږ د دې کار کوو چې د دې کې کوم پهلو نه دي کاغذي کاروي او سپورې کیږي موږ د دې طریقه کوو چې دا کاغذي کاروي په کمپیوټرایزیشن کې بدل شي ته کم کار دی په هغه کې چې هغه کار به اوس په یو ورځ په دوه ورځو کې کوي
نو موږ وايي لدې سره به یادې ادارې او خلکو ته ډېر اسانتیا ترلاسه شي
د دې ادارې څخه د دې تلکا ځان راغلی یا اکثر د نور حکومتي نو ادارې پر له لکه پولیس راغلو یا د نور د ادارې د حکومت والا موږ ته د دې ان جی اوز په اړه کې معلومات ورکړل دي چې بلاډو نو هغه ریکارډون کې دې افسر کول نو ډېر غټ ټیم د دې د نو اوس هغه ټیم دوه صرف یو ورځ تر هغه نه او د دې په دغه بچت وشي نو د کوم نه کې کومي اورتا دي نه پراته وي هغه په تنه دي وی کله دا حکومت دي تاري دي نو باران دي وشي یا د نو څه مرګي مرګي په داسې سولي کې څه دي چې نو هغه یو خو په دې سره به تر دا کېږي چې اوس هغه په لونو نه ګټ سي دي چې د وروتي دي نه او نو منټ کې ځان نه نه لګي دا رېزلټ ملابي دي دې څه ودا سي ته کرا روان دي د خیبر پښتونخوا حکومت په دې پردیس کې کار راته کړو چې نن سبا ډیر ډیجیټل دور دی نو هفته هفته ټیم په ډیر غټ ټیم دی چې د یو ورځ کې یو غنټه کې راځي
محمد اساق وای په کار د تعلیم یافته ځوانان د خپل تعلیم سره تړلې سانګه کې په سن اسه ډول ځانونه مصروف ساتي
دا سوچو کې چې کله دې ګلې موږ را وښلو نو دې سره به موږ په مخه ډېرې به موږ ته نوکرۍ ملاويږي نو دې څه دا خاص کومه چې د ډایرکټ نوکرۍ خو دې رګران لري نو تاسو خپل کم نور کورسونه دي وغیرہ وغیرہ د کتر ځان نو ویم نو زه به د یونیورسيټي د پښتو بیا به اکیډمي ته تللم اکیډمي ته تللم نو هغه لګیو ما تعلیم حاصل او نور هم نور هم ما د نوکارې سرچم کول د نوکارې په کوم ګرځې زم خپل تعلیم دوم کې اړ سره نو هم کلی دی ما نه کله کله خارې ته اوس کې د تا نن کاری نه لاو شو کنه نو دې الکان دا چې دا غلطي کې چې دې الله نه په کور کې
کور کې نسل لپاره دا ډیگری نه ده او تاسو کور ته وسو نه لیدل چې ماته ان خان کې دا جوړ واله د نوکری واله دې ته په کاري ته هغه فیلم کې تاسو چې کوم فیلم دې لري او هغه کې پاتې شي لږ نو دې ورینه نو دا دې والدینو هم دا خاص کوم چې تاسو به یې پاري چې مدارک جاری نه ده روزگار نو ما ته ته نو هغه سره تاسو لږ هیلپ وکړئ چې هغه دا مطلب خپل
محمد اسحاق د خپل تعلیم مکمل کولو نه پاس په پیښور کې د سیویک انوویشن فیلوشپ پروجیکټ نومي مرکز کې تربیتی پروګرام کې زده کړې کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212121 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
روخانه مستقبل خبرونه موریدا چې منور شهر ته وړاندې کوله دا مشال ریډیو دی اوس وخت شوې زمونږه د دویمې ونیز خبرونه د باختر ستوري د خبرونه باز محمد عبد جوړ کړی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو وتلي سندرغاړي استاد هدایت الله په مړینه د هنرمندانو او د هغه د اواز مینوالو تاثرات په یو رپورټ کې ولرو. بیا به پښتو ته د ژباړې په اړتیا له لیکوال او کرکتونکي اسدالله خالص سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په پښتني کلتور کې د میلمه پالنې په ارزښت هم رپورټ ولرو. لومړی رپورټ درازو د پښتو وتلې سندرغاړی هدایت الله لوګدې ناروغي وروسته د سپتمبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا په نوخار کې عمر او په هغه ورځ په خپلې پلرنې هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي مړینې نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا کې هنرمندان او د هغه د غږ مینوال خواشینی کړي بلکې په ننګرهار کې هم هنرمندان او د هغه د غږ مینوال خواشینی کړي دي. نور حال پر رپورٹ کی دا سندره کابو نیمه پیړۍ د مخه اریاخات استاد هدایت الله ریکارډ کړې وه خو نن یې هم بازوق اورېدونکي اوري. د استاد هدایت الله آرام او له سوزه ډک غږ د ښه کلام انتخاب د ښه کمپوز او ښې موسیقۍ ملتیا دا هنرمند له نورو ځانګړی کړی و. د نوموړي مړینې په جلال آباد کې هنرمندان او د هغه د غږ مینوال خواشینی کړي دي. په ننګرهار کې د هنرمندانو اتحادیې مشر استاد کمینګل وایي نه یوازې دا چې هدایت الله استاد یې د یو ښه هنرمند په توګه پیژندلی و بلکې په پیښور کې ورسره ډېر نزدیکت هم لرلو او د ده مشرانو ورسره په سازونو کې هم برخه اخیستله.
دا زما کشرې ورور سنمګو دا ورسره ناروې ته لاړو خو زموږ کور سره څنګ په څنګ کور په چرمن دفتر کې په خور کې همداسې چې چهره یې ښایسته و ډېر ښایسته و همدغسې اخلاق یې ښایسته و موږ سره ډېر مینه لرو. هغه زموږ کورنۍ وازنۍ داسې کورنۍ ده چې کوزې پښتونخوا او دېخوا افغانستان ټولو سره د موسیقي که مرسته یې کړې ده یا تبله یې غولې یا ما کلارنټ سکسفون دا شیونه غولې سره لیدنه کتنه هم ډېر شوې ناسته خواسته هم شوې ده خو بدبختانه یو دې سره یو ګلنار بیګم سره ما په موسیقۍ کې ګډون نه دی کړی.
وتلې سندرغاړی منور ردوان وایي هدایت الله داسې یو اوازو چې په خپل جادوګر هنر یې د پښتنو په زړونو حکومت کولو.
دا چې زمونږ هدایت الله چې د فلم د دنیا د سندرغاړو یو ستوری و. دا دغسې یو آواز و چې ټولو پښتنو بلکې ټولې دنیا مانه. بې ساری آواز و، ځکه د ده سندرې او کلامونه چې کله زه د سندرو میدان ته راغلم، دا آواز د خلکو په زړونو باندې حکومت یې کوو، د خلکو په زړونو کې، د خلکو په ذهنونو کې ځای نیولی و. ځکه د ده د څو سندرو بېلګې زما په ذهن کې شته دی چې منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا، او نشته دی منزل زما چرته زه روان یم لکه یم د ټرک ډرایور. بیا د مازیګر کو الله پښتنو باندې ډېر ګرانو، دغه نایاب آواز بیا مونږه نه لاسته وړلی شو نه به تشه ډکه شي.
لیکوال او کره کتونکی اباسین بهیر وایي له زلمیتوبه یې د استاد هدایت الله سندرې اورېدلې او اوس هم کله کله په یوټیوب کې د هغه سندرې اوري.
پېښور کې مونږ د کډوالۍ ژوند تېراوه، نو د پېښور د راډیو نه به هم معمولا د یوې بجې شاوخوا کې د سندرو پروګرام و، هغه به هم ډېر په شوق اورېده. او کله به چې انانس ورکړل شو چې د هدایت الله سندره ده یا د خیر محمد سندره ده، نو بیا به ورته ډېر خوشحالېدو.
ارواښاد استاد هدایت الله په 1940 میلادي کال د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع ډاک بیسود کې زیږېدلی و. په 1969 میلادي کال پېښور راډیو ته، او په 1991 میلادی کال فلمی نړۍ ته د یو سندرغاړي په توګه ورغلی و، او په سلګونو سندرې پښتو فلمونو ته ویلې وې. نوموړي لسګونه کلونه د پښتو موسیقۍ په برخه کې کار وکړ چې د پاکستان حکومت ورته د ښه هنرمندۍ له امله صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. استاد هدایت الله د 2019 میلادی کال د سپتمبر په 30 نیټه په نوخار ډاک بیسود کې عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو 100 کلونو کې پښتو ته له بېلابېلو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي. دا چې پښتو ته د نورو ژبو څخه د ژباړې څومره اړتیا ده او ژباړل شوي کتابونه څومره معیاري دي، په دې اړه مو لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالص په یوې مرکې کې درغږولې چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو. خالص صاحب، د ادبي کتابونو ژباړه د پښتو ادبیاتو دپاره څنګه ارزوئ؟
ژباړه ډېره ښه ده، ځکه نوره نړۍ کتاب ته ارزښت ورکوي، خواري کوي د خپل ولس د ویښتابه دپاره، د هر مسلک کې د نوو پرمختګونو دپاره هغوی لیکنې کوي. طبیعي ده چې که دلته مونږ خپل څه نه لرو لیکنې، نو ژباړې ته مخه کوو.
کوم ادبي کتابونه چې پښتو ته ژباړل شوي دي او ستاسې د نظره تیر شوي دي، او آیا هغه کتاب چې ژباړه تا لوستې ده هغه ضروري وي چې پښتو ته دې راوژباړل شي او کنه؟
ستونزه پکې شته ده. ستونزه داسې شته ده چې کومه چې محتوا یې یا زمونږ هغه ژباړونکي په هماغه مربوطه ژبه چې اول په کتاب چاپ شوی دی ډېر لاسرسی نه لري، برلاسی نه دی، په دغه ژبې په خو بده نه پوهېږي، دومره سلیسې نه شي کولی. نوم به نه اخلم، تاسې خپله فکر وکړئ چې په اوبا او پر اوبا کې یو چیرته یو څو غلط شوی دی، عالم وینا یې راغستې ده، د دې په ځای چې اوبا یې وګڼي روبا یې ژباړلی. یعنې وایي چې یو قوي اراده کولی شي چې حتی پر تاون او اوبا هم غلبه پیدا کړي، خو چون دا کټ مټ هماغه شی فکر یې کړی دی چې دا روبا ده. روبا خو مونږ او تاسې پوهېږو چې ګیدړه او قوي اراده د ګیدړې سره څه. ما په خپله ډېر کتابونه چې ژباړل شوي دي ولوستې مې دي تر کوم څه حده پورې، په هغې کې زما ډېره خواري دي ته چې اصلي کتاب پسې تلی. معمولا زمونږ دا برخو کې ژباړونکي خواري کوي چې فارسي ده، ایرانی فارسي ده، یا دری ده، زمونږ خپله اویا هم اردو ده، دا اسانه ده، مهاجرتونه دې خلکو ته زده کړل. خو د ژباړې ژبه باید معیاري وي، ژباړن باید په هماغه ژبه دومره تسلط ولري چې په ژبه کې پراته اصطلاحات، کنایې، استعارې، دغه شیان په داسې ډول وکاروي چې بیرته د خپلې ژبې غنا ورسره راواخلي او هوبهوی موږ ته راوړاندې کړي.
تاسو د فارسي او د اردو ژبې خبره وکړله، نړیوال ادبیات چې دغه دوو ژبو ته راژباړل شوي دي او بیا د دې دویم لاس نه ژباړه بیرته بیا پښتو ته ژباړل کېږي، دا په محتوا باندې اثر نه غورځوي؟
طبیعي خبره ده، دریم لاس ته زه مرش باړم چې د هر ژبې نه یو چی شی برشباری اما اصل لمری لاس چپشوی مواد اونا با استفاده او کی خب اگه مفاهیم خوی فاده کی اگه محتوا خو پاما به شکل جهل تا لیکل شوی در ترمنگ را برسیگی زبا دو کتابونو در مه و تیمور یا منم تیمور جهان گوشا دا کتاب پدریم را سره او به په پیښور یونیورسيټي بوک ایجنسی کې پیدا کړ تاسو باور وکئ چې چون اردو سره زباله د ما په ایرانی فارسی کې بعضی اصطلاحات د بل ډول ما کتاب دویم ځل ولوسته په اردو مې ولوسته او ډیر څه مې تر لاسه کړ ډیر هغه خبرې دي چې د اردو ژبې د برکت تر اوسه زما د مغز نه دی وتی خو که پدری را نه یو پاراګراف خبرې وغواړي د ټول کتاب نه نشم پیدا
د باختر ستوري ګرانو مینوالو سره لدی چې پښتانه له آره میلمه پال دي او هیڅ کور یې بې میلمه او بې حجرې نه وي خو په دې وروستیو څو کلونو کې بدامنیو په یو شمیر سیمو کې دا ارزښت کمرنګیا کړی خو د خوست ولایت قومي مشران وایي چې په دې ولایت کې اوس هم د میلمه پالنې ارزښت په ټوله معنا سره پالل کیږي نور تفصیل زموږ د همکار نجیب الله الوخیل په ریپورټ کې
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادیږي او حکایتونه یې موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړې قومي مشر امیر بادشاه مشال راډیو ته وایي
هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بې وسه خلک دي نو زموږ ټولنه چې د قومي جوړښت جوړه شوې ده په هغې کې څوک چې زیات انډیوالون څوک دوستون او میلمه لري او ښه دسترخوان لري هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري
د لکړو اوسیدونکی قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو ولایتونو خوست ته راځي د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي
د مسافر خلک خوست ترسي اده ولر نه هر ملت د هر وطن د افغانستان د هر ولایت نه جدي دوی بیگانګي احساس دلته نه کوي او د کوشش کې د خوست خلک را دایمه نو څنګه هتا دی علاقه من دم دي چې د خوست خلک را یوه د دوستۍ اړیکې حالت پیدا کړي
مختار الدین جلال زوی دی او قومي ملک زوی دی نو موړی وای
ایمون کلور خو یو د کوم کلی ولاس سپینګیره مشر قومي سړایو ملک او به هغه څوک چې د مشرونو د قومي مخاور مسپینګیرو ته بوجرو ترتل یغه بډیر درنوای کېدل یغه ته د وخت مو د واس مطابق ټکاله چا ور کوله کېدل نو په همدې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرونو په قدم نه قدم کېږو او دا غا دوست دو دستور تر اخره پورې وسته او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ او ټکاله ورکو خو باید ملمانه ونه زو
د تنه یوسیدونکو قمر خان کامران وای او ورونه دی او حتمان لی ورور سره ملما راضی
من شکر دی و ورونه او دی و ورونه سره هر ورځ روز مره شکر زاید من افتخار کو چې دوا در ملمانو د من کور ته راضی او هر یو ورور دغه دوا در ملمانو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رسختیږي د دوی بیا هم تلوسه وي چې د من کور ته تشریف راوړي
خوسته ټولنه چې د خواو شادي شلو یو او ورو قومونو څخه جوړه شوی د خپل قومي څلو نرخونو او ریواجونو لقبله ترې وبریده له بې نظمیو او زورواکیو روغه پاتې شوې ده او هیڅوک نه دي توانېدلی چې په کمزوري اړخ باندې د ظلم او زور له لارې څه وروتپي د حکومت په خوا کې قومي جوړښتونو سره د هر خوستوال ژوند مال او عزت خوندي ساتل شوی دی
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړئ خات او آباد اوسئ
سرگی یوزو مطایی نجمه